سلامونه وخت بخیر لګرمی مخکې لاس بجی شوې سفی ولاستان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ویم په دغه پروگرام کې لوې برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورونو کو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، تر څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولې ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی. د ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې $1 میلیارد عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 10 هیوادونو کې کارول کیږي. د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالر ګټلې دي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینه لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړم ورځ بایللې ده. رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیه لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې د می وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري، خو امریکا او د هغې هیدانو ته زیان لګوي. د ده هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنجشنبه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو ټلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د 10 افسرانو په ګډون خپل 1.8 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 316 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلینسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې دی او کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلینسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نښه کړي، خو د اوکراین ملکان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تون غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي ادارې پرون پنجشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حملې له کبله احضار کړ.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباري پیل کړي او جنګ روان دی. یو سلو و دیرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي. خو ممتا دغه ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وی چې ښار وزه خرابیږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وی نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی. خو پروازونه مکمل بند دي.
په دسی کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړې وه. وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بیثباتی تا نور هم لمن وهی او تونه چی بیثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادی سیاسی اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفی تاثیرات لري.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بل لی خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري دزې پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوه تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې وو شپیان شفاخانې ته رسیدلي دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نشته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اصغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوی دی. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 28مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوی وو. د کمپاین د درېدو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې تکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله روحاني وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک ساحه کې وجل سوی دی او دو هم ابراهيم خيلو د دورې په سر باندې وجل سوی دی او درې نفر کارکون کی چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی. چې د هغه جملې څخه دوه نفر د پیخي عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهيم خيلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه
په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
ملګرو بلاتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوې، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګذرن د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
دا آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دې ونې په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مالامال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی هما په عشق پی ایچ ډی کړی دی.
لا سندرغاړي عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې پنځه لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مجدل دې پکړې په خو دونر من سره چا چش کړی چوس ویو.
افغان شاعر دیا سنگ انجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه دا اقدام کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانستل شوه. د دې ګالري د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نېټه په ډېرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و بس یو دور و دردانه و نور څه نه و ترابي د زړه په وینو مکوله ترابي د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و شاعري هم افسانه و نور څه نه و
مننه منګل صاحب د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي مثال هغه که ستونزې وي محرومیتونه وي یو فکر وي یا یوه بېقراري وي کیدای شي نور عوامل هم وي ستاسې د شاعري عامل څه دی
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیږي کنه څه د رحمان له شاعرۍ نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه یا مثلا تراژیدی وي غمونه وي اندېښنې وي یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي یا د وطن مینه شي یا د حسن نه متاثره شي خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي یعنی تصوف مې ډېر هغه دی تصوف باندې ډېر څرخېږم
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي
پوښتنه دې په ځای ده خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نزکیالي پکې کړې یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړې هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکړم عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یوه ګنټه تقریر کې هم نشم کنټرولولی او نه شم راغونډولی او په شعر کې حکمت هم دا چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته ووایې
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړي، معمولا هغه خلک چې کاری لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه، وان من الشعر لحکمه، او د بل باندې وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره ده او واز نصیحت مې د خلکو دپاره ده. نو زه وایم چې د شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا واز کوي شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پایېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدلې شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولی که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده، دغه کانه په ما زړګی کړی ده، او چې می قبول ملنګی کړی ده، یو چا له ما سره غلطی کړی ده، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل می د یو خدای بندگی کړی ده، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو می خانی کړی ده، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی ده. او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیدا ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مرګون کو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. مخفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، مخفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 2.5 او FM 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقۍ رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. اویا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عبدالروف کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه رنګین کړي. ښاغلی کنداری، ښه راغلاست. پیل به ستاسې د یوې سندرې وکړو.
زم په خپل نوبت باندې ټول مینهوالو اورېدونکو ته، که لرې دي که نږدې دي، که په خارج کې دي که په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکې هیلې تقدیموم.
وختو کې په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اوله سندره په مشرقي لهسه کې، په کندهار کې مشرقي لهسه، دا ترانه په هر مکتب به په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا دا خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړېدی. په دا کراري سوي وو، هغه یو رقم خپل یونیفورم درلود، تور نیکرام و د سپین انګیاو و د زرغونې پټۍ مو درلود. عباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار شنایانو روان پیرسو داسې پامیلي سره پېژندلم. عباس دا خنده مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سره اوس بېخي پیر عمر تېر سوی دی. تقریبا تاسو خو 15 لسیزې وویلې، د 15 لسیزې مې ډېر کېږي. هغه زه 12 کالو اوس دا بیا کارم.
عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان وه، په دې کې مو له کومه یو سره ډېرې؟
عبیدالله جان هغه وخت نه و، هېڅ نه و، چا نه پېژندې، نه پیدا سوی. شاه محمد کنداری و، سید محمد و، دا آغا محمد و، دا مشهور خانی دا و دا دوه درې.
خپله لومړۍ سندره مو په یاد ده، چیرې او څنګه مو وویل؟
ولالم ری سندر اونو فاجیشن کې ویل هغه ملنه د پیا د پر اډیو کې چې ملاو ویل هغه نو زه بیردم خپل نوم یې نه دی ورکړی، د ظلمی کنداری په نامه مې ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی، داسې د دوستانو سره ولاړم، یوه سندر وه، اوله سندر هغه مې وویل پر اډیو کې نشر شوی دی، یو پلات و بیا به نو هم ورکه بیا ما هم نه دار ویلی.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په 8 نوي کې زه راغلم، لکه چې 8 نوي اوس نو 40 کاله کېږي که نه.
بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داسې اولادونو نامې خداسې ته اته اولاد لر پنځه زامن لرم درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی ننګیالی نومېږي په کراچي کښې دی خو دا موږ دا دربدرې شوې دا دونو مر جنګونه او دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کښې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه نا څه هڅې وسوې خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بېلابېل کنسرت او محفلونه جوړېدل خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کندهاري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه ځلېدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو د راتګ په وختونو کښې چې کوم پرمختګ وسو د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په د هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ته ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کښې چې واده به و نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشر ورور د کور مشر هغه به نو صاحب په دا مجلس کښې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستلی دي د کابل څه ګل زمان د پکتیا دي ښه خاین ده زه سخت احترام ورته لرم زما اشنای دی راباندې ګران دی یا بیا ول بیلتون مې راوستلی یا بیا ول استاد ریم بخش مې راوستلی مې که تاسې ورځ نه ده راغلی چې د پکتیا خلک موږ ته وایي چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهاره راځه زما سره پکتیا ته دا زموږ د خلکو خپل تاسې څنګه ارزیابي کوي څنګه بولي زما په نظر خو هلته به بجلاجان دي خدای به ښه ناست ول محمد به ناست خدای جو شاه محمد به ناست و ابل به ناست و صاحب دی به بیلتون بیا راوستي چا ځله وګرته بېولی یا بیدالله بېولی دي ول محمد بېولی دي یا شهزاده بېولی دي پکتیا کښې بېولی دي کابل ته چا دعوت کړی دي زه تعصب نه لرم خدای نه خسته دا تعصب خبره نه ده ولې هر څوک چې په یو ځای کښې ژوند کوي ورې باید یا شو عبادت سي ورې باید وروزل سي ورې باید ګل وکړي. زه چې یم هم زه د کندهاریانو څخه هېڅ نه وه دا چې دوی زما علاقه منجې دا زه شکرګزاره یم هېچا زما سره په موسیقي وو په هنر وو په تشویق کښې هېچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورته شوم زه چې خاینده شوم په کابل کښې څه وایم د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده اما تشویق کولی څوک نه سي ساتلی نه سي که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو ولې مړ کړي ولې محمد ولې مړ سو ولې مړ کړي سمندر پیک ولې مړ سو بیدلاجان ولې مړ سو چا مړ کړل کندهاریانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نه کړم مړ داسې په دې کیسه به نو نه یاست خبر خپل زما کور ته په کوټ کښې کندهاریان ول ټکور ټکوره کړلم ورور جې څلوېښت کوکم یوازې مخ وګنډل سو درې څلوېښت په حالت ته کوما کښې وم هم دا کندهاریان ولیدل بل څوک نه دي را لوېدلي ورور د پاکستان خلک نه دي را لوېدلي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داسې حال کښې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه یې څرګند دریځ نشته په ځینو ولایتونو کښې ان په محلي راډیوګانو کښې د موسیقي پر خپرولو او اورېدلو بندیز لګېدلی تاسې د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین صاحب پخوا هم چندان ښه آینده نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان ما لیدلي دي نوم بیا نه یادوم ډېر شرم دی ما لیدلي دي فکر یې کوم په دا پاکستان کښې په دا کابل کښې په دا کندهار کښې په دا هرات کښې پخوا د هنرمند سره چا چش کړي دي چې اوس وي اوس شرایط دا رقم دي نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډېر په افغانستان کښې یو اقلیت دي اکثریت نه دي.
یعنې تاسو وایاست چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دي بیا نه شي کولی بعضې خلک چې بله لار نه لري بیچارهګان منظور مې دا دي چې وایم اوس پېښه ده نو په هر حالت کښې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
خان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو ملک د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده، ولې چې دیش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ راتګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلوراسي کله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دوکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعری پا ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیسا پتی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواہ یو تنا تا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نه دا رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا په خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یوه کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې هکله وکړلې چې نوی مهاجر شوم، دوه نوي کال کې لاغین درې نوي کال کې زه
چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغل ته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، حالتا به خلق سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغه کرم ورغلم. نو هغه سره ما دا موضوع شریکه کړل چې دغه یو فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوری گڈا کلتوری ٹولا نہ ہم کہ دیشی مگر رامس تکڑو، لیکن ہوئے ہم خپل مجبوریت راوڑان دے کلوائی دلتا افغانان دا شای نخوا خیئی او نئی غواری نہ دیتا آمادہ دی تروس اپور متاسفانہ چی دلتا ہیت سم نشتا دی.
انجان سب جلا وطنی انسان ضروری ظاہر خبر دی چتا غدر بتاس ہم ضروری نو پپام کلری یا مزلو غواری چی وطن تا راسی دلتا زوند وکڑو یا خپل شاعری تا دوام ورکڑی.
ہیلہ قوم چھ وطن کے خدائے آرامی روالی خوشبن سی برتم تا زمینہ مسائدہ چھ چمگا خپل خورین کوٹڑے تلڑ شد اگر چمگا تا خو سری کورونا کے زون کو سم پاخ کورونا بار سلر وی سات اور سات خو بیا مہم زرا مگا خورین کوٹو کیدا ہما خورین کل کیدا نو ہیلہ دا چھ وطن آرام سی او برت خپل زای بندے میش شو او خپل کلچر او فرہنگ سرا بیا وصل شو.
استاس تو سنگ استاس کورنی کی نور سو کم پشتو وای یا شاعری کوی؟
بد بختانہ چھ زہ ہم دے ہم دے سوال جواب سکھا ڈیر ہیرے گما اور دے بد بختی سکھا ڈیر زورے گما چھ زد معذرت کے لمان اخبل جبہ تقریباً لاڑا دما مشر تو پختو پی گئے زامن میں ٹوٹ پر پی گئی خوب بشر تو میں ہم پختو ویلے سی ہمیں خبر ہے تکلم پہ قبول شاؤ کشرے چدا کا صرف فارسی باندھے پیے گی پختو نہ پیے گی اور چدا کا خوبی کی پختو نہ رضاؤ دما نور فامل چدا کا پختو باندھے نہ پیے گی. البتہ یہ اوزنا دما پتھر بزرگن کسان ماجرین زدے بحران سرا مخامخی او داغا بدبختی دمنگ دے غاڑے ہار دا اوس نو نہ پیے کچھ ترسو بئی دا آیا دمگ رتلوں کی بت سوئی دام نہ معلوم دتا سے سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس شاعری نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز یې په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توہین نور ہوتا حتمی ضروری ده په اکثر شاعرانو کې، د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان سب ډیر مننه، تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبر او نورمونگ، نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چتا او نورمونگ، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ،
از غیری بو لده وطن گلان کرون و را منگ تندی باورین کرو یو ابل بخندون و را منگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور منگ
ترنو اوریدون کو دا ازادی روی مجلی دا پای پشیبو کی دا مشهور شاعری حسین گل تنها یو شعر در اورو پا دی شعر سرا دا دیوانی دا مجلی ورستی پانه هم اوری تر بیا خو وقت ولاری
خپل تقاضو پمان نه رسېږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ د خپل لغت په ښکلي زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرۍ د خاموشۍ چاړه را خپلی د سویلې نشو مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلې د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دي کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندۍ کړو رازی چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی وپیژنو ځان پې پوی کو بل پې پوی کو رازی چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو رازی چې زور رواج د اور واچو نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو نوې تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا وبخو نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خای
دایوشی بحثی می دنی سپن راوری دایوشی بحثی می دنی سپن راوری دنی سپن راوری لکوخ کا در تراغلم بپنو کی اوی زانیم نتخلو نباغی شم نت زلفو بندی وانیم دایا کمدوری تزمان مزی دا ساقی کورتا آئینا می بولی گورتا مزی دا ساقی کورتا آئینا می بولی گورتا آئینا می بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نیم بڑایا منیم زوانیم نتخلو نباغی شم نتزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخلیل شم دا اورونو نخیان دا محفلونو نخیان دا محفلونو نمن سر شم دا دارونو ندکانو پا نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نیسا مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نیسا زلیخی لمن می نیسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لی ترکنانیم ندخلو نبار